Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم، سهار مو پخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونه ته ښه راغلاست. نن جمعه مبارکه ده. د 1401 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی شپړسمه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري ل شپږم سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د تل پشان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه د اسلامي عالمانو نړیوال اتحاد وایي د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی له جګپوړي پلاوي سره لکتنې ډډه کړې. د دې اتحاد عمومي مشر شیخ ډاکټر علي القرداغي په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي، د دوی پلاوی د اسلامي او ورورۍ د اړیکو د لا ټینګښت په نیت افغانستان ته روان و. د هغه په وینا دا سفر تیره میاشت مخکې له دې چې طالبان د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه ولګوي پلان شوی و. اعلامیه وایي په پام کې و د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد پلاوی په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر سره په کتنه کې پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو ویاندویانو لا د دې موضوع په اړه څرګندونې نه دي کړي. یوې سختې زلزلې پرون ماښام په افغانستان کې د هندوکش غرونه ولړزول او ټکانونه یې د شمالي ولایتونو تر څنګ په پاکستان کې هم احساس شول. د جرمني د ځمکپوهنې تحقیقاتي مرکز جی ای زی د ریختر په مقیاس د دې زلزلې شدت شپږ درجې ښودلی دی. یاد مرکز ویلي چې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 191 کیلومتره ژور تل کې و. ځینې راپورونه وایي چې د زلزلې مرکز د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې و. د زلزلې د مالي یا ځاني زیانونو په باب لا تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. د شاوخوا لسو کورنیو رسنیو د فعالیت د جواز د تمدید یا لغوه کولو په اړه د طالبانو د ابتدایه محکمې پریکړه ځنډیدلې ده. په پام کې و چې دا پریکړه پرون وشي. د افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر حجت الله مجددي بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ په محکمه کې ګډون او خپلې اندېښنې او مواجه دلایل مو له محکمې سره شریک کړل. قضایي هیئت زموږ دلایل ومنل او پریکړه وسوه چې راتلونکې اونۍ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت خپل صورت دعوا محکمې او موږ یعنی د رسنیو او ژورنالیستانو ملاتړې بنسټ ته وسپاري چې پر رسنیو لګېدلي تورونه وڅېړل سي او دفاعیه محکمې ته وړاندې کړو.
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار مشر عبدالحق حماد له دې مخکې ویلي و د پنجشنبې په ورځ به د ځینو هغو رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خاوندان یې په بهر کې دي. حماد د ملي ټلویزیون په یو بحث کې دا رسنۍ چې د یې نومونه افشا نه کړل د طالبانو د حکومت پر ضد په تبلیغ او تفرقه اچولو تورنې کړې. خبریالانو او د خصوصي رسنیو خاوندانو د طالبانو دا اقدام د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ځپلو لپاره یوه هڅه بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د نړۍ میلیونونه وګړي د معاصر تاریخ د خوړو تر ټولو پراخ بحران کې ژوند کوي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل په افغانستان، ایتیوپیا، هیتی، سومالیا، جنوبی سودان او یمن کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. د نوموړي ادارې په وینا له عاجل دوامدار اقدام پرته به 2023 کال ډیر ویجاړوونکی کال وي. ملګري ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې تر 28 میلیونه ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي. هغه 15 ایرانی ښځو چې تهران ته نږدې په کچوي زندان کې بندیانې دي د خپل بند او له صحي پلوه د چارواکو د بېغورۍ پر وړاندې د اعتراض له کبله غذایي اعتصاب پیل کړی. په دې ښځو کې 22 کلنه ارمیتا عباسی چې د اکتوبر په 10مه په کراچ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شوې و هم شامله ده. د عباسی مور په انستاګرام لیکلي د زندان چارواکي د غذایي اعتصاب له کبله هغې ته اجازه نه ورکوي چې له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې وکړي. د هغې په وینا محکمې اجازه نه ده ورکړې چې لور یې مدافع وکیل ولري. په نومبر میاشت کې سی این این ټلویزیون په یوه تحقیقاتي راپور کې ویلي و چې د ارمیتا عباسی په ګډون پر ځینو معترضو بندیانو جنسي تیری شوی دی. په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د محسا امینی په نوم 22 کلنې پیغلې په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. او د ترکمنستان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر پرون په یو رسمي سفر پیکنګ ته ورسید. د راپورونو له مخې سردار بیبدی محمدوف به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره نن چین ته د ترکمنستان د ګاز د صادراتو، ترانزیت، سوداګری، کیمیاوي صنعت او کرنې په ګډون د دواړو هیوادونو پر دوارخیزو اړیکو خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې له دې ویلي و چې بردی محمدوف د چین د ولسمشر په بلنه دا سفر پلان کړی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې پر ښځو د طالبانو وروستیو محدودیتونو په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو بهیر اغیزمن کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام په موقتي توګه د خواړه د زده کړو په مقابل کې او هم په ښوونځیو کې د تغذیې ځینې فعالیتونه درولي.
د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونه له طالبانو غواړي چې له دوی سره پاتې بندي خبریالان هم خوشي کړي.
کو وایو چې وضعیت د خبریالانو په وړاندې ښه شوی دی او هر څه نارمل دی. فکر نه کوم ډیره دا خبره درسته وي، خو لا هم ستونزې شته. په ولایتونو کې سانسور شته دی.
د پاکستان په کراچۍ زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل پراتلونکو ورځو کې د سلګونه افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د طالبان حکومت پرون له یو چینایي شرکت سره د آمو سیند د نفتي حوزې د استخراج تړون لاسلیک کړ. په یو مرکه کې به واوري چې دا تړون څومره حقوقي اعتبار لري.
کله چې د اجرا د تضمین حالت نه موجود بیا لته دغه معاهده ناکامیږي، موږ تاسو عمل ګورو که طالبان هر معاهده لاسه کې دا سیاسي اړخ لري، حقوقي اړخ نه لري.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کو ورزو د د خبرونه لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو اړوند خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز به زیانګالو افغانانو ته د مرستې رسونې پر چارو اغیز وکړي. ملګری ملتونه وایي د محل په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. طالبانو په دې وروستیو کې ښځې تر بل امر پورې په غیر دولتي ادارو کې له کاره منې کړي دي، چې دې کار یې په ملي او نړیواله کچه انتقادونه پرولي. عصمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
خوړو نړیوال پروګرام یو بار بیا وویل چې په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې ښځینه کارکونکي مهم نقش لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحید الله امانی تیر ماښام آزادي رادیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په افغانستان کې د شپږ ژغورونکو فعالیتونو دوام تر ژمن دی، خو هغه زیاته کړه په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز به زیانګالو کسانو ته د مرستې رسونې چارې اغیزمنې کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو پر کار د بندیز د پایلو د ارزولو لپاره په مقت ډول خپل ځینې فعالیتونه د درېونیو لپاره درولې دي. د ادارې دوه د یوې برخې په توګه دبليو یا د خوړو نړیوال پروګرام په موقتي توګه د خوراک د زده کړو په مقابل کې او هم په ښوونځیو کې د تغذیې د خوراکي توکو ځینې فعالیتونه درولي. دبليو پی په دې ژمي کې د 15 میلیون خلکو سره چې له لوږې سره مخ دي د خوراکي توکو مرسته ته دوام ورکوي. په دې کې شک نشته چې که دغه بندیز دوام وکړي په افغانستان کې به تر ټولو زیات زیانمن شوي خلک زیانمن شي.
طالبانو دوی ونې مخکې تر بل امر پوری ښځې په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي. د دې کار دلیل د حجاب نه رعایت شول شوی، خو د پریکړې په ملي او نړیواله کچه عکس العملونه وپارول. د لویدیځو هیوادونو ترڅنګ څو اسلامي هیوادونو او د اسلامي همکاریو سازمان هم د طالبانو دا اقدام وخنده. په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته ځینو نړیوالو خیریه سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې په هرو لسو کورنیو کې نه یې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحید الله امانی وای په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 28 میلیونو زیات دی.
په 2023 کال کې د هغو خلکو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري د 28.3 میلیونه خلکو یا د افغانستان د نفوس به پر دریمه برخه ته رسیږي، نو له دې امله زموږ کار به نور هم ډیر حیاتي او اړین وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په وروستیو کې په خپل ټویټر لیکلي د ښځو پر حقونو سترګې پټول ټول افغانانو ته زیان اړوي او حیاتي بشري مرستې ګډوډوي. تمه کیږي چې بشري او د استراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټن ګریفیټس په غیری حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له اعلان وروسته د طالبانو له چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته لاړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الک بروفتی رونه په نیویارک خبري اعلان ته وویل ګریفیټس په پراروانونه کې افغانستان ته لاړ شي. د غراس تمکیشي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د شزو پر کار د بندیز په اړه را روانونه غونډه وکړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه له طالبانو غوړي چې له دوی سره پاتې بندي خبريالان هم ژر تر ژره خوشي کړي. د دې بنسټونو په وینا طالبانو سره اوس هم د یو خصوصي رسنۍ خبريال بندي دی او په اړه معلومات نه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې له دوی سره هیڅ یو خبريال بندي نشته. افغان خبريالان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. په دې اړه جزئیات خاطر پردیس اوروی
ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت روانه ونې دوه افغان خبريالان له بند آزاد کړل وست رسنوي او خبريالان یو شمیر ملاتړي بنسټونه د طالبانو په بند کې پاتې دی او بل افغان خبريال د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د عدالت غوښتنې برخي مسؤله سمیه ولیزاده سره لدی چې دغه خبريال په اړه ډیر جزئیات نو ورکوي، خو وايي یاد کس په خوست کې سمیز خبريال و. اغلی ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه به اساس د بده مرغه د یو شمیر تایید شوی او راپورونو لمخې چې موږ ته رسیدلی دي، اوس مهال زموږ یو خبريال د طالبانو سره په بند کې دی. دغه خبريال د خوست ولایت سیمه ایز خبريال و چې اوس کابل ته انتقال شوی.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسول ظریف کریمی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت ورته غوښتنه مطرح کړه. دغه بنسټ په خبره طالبان باید د رسنیزو قوانینو سره سم له رسنیو خبريالانو سره چلند وکړي. د طالبانو حکومت روانونی دوه افغان خبريالان خالد قادری او فیض الله فیض بخش له بند آزاد کړ. سره لدی چې موږ هڅه وکړه تر څو له خالد قادری او فیض الله فیض بخش سره خبري وکړو، خبريالي نشو. یو سرچینې د نوم نه خودل په شرط ازادي لريب ته وویل چې طالبانو دوی غوښلی چې له رسنیو سره خبري ونه کړي. خالد قادری لس میاشتې او فیض الله فیض بخش 15 میاشتې د طالبانو سره بنديان و. یو شمیر افغان خبريالان بیا روان حالت د ځان په وړاندې ویرون کوي بولی. سید عمر سحر او شوق الله جلال زئی
پټوله کې کوایو چې وضعیت د خبريالانو په وړاندې خښوې ده او هر څه نارمل دي. فکر نه کوم ډیره د خبرو درسته وي، خو لا هم ستونزې شته. په ولایتونو کې سانسور شته، په ولایتونو کې خبريالانو ته اجازه نه ورکول، ځینې ستونزې شته. او موږ بار بار دغه مسائل د اسلامي مرکز چارواکو سره شریک کړي هم.
بالکل، د خبريالانو پر وړاندې شته ستونزې، محدودیتونه لا هم زیات دي په افغانستان کې. او دغه خبريالان چې تازه لاندې خوشی شوی دی، موږ خوشاله یو چې خوش شول. او د دوی زندان یا قید پایته ورسید کوی چې اطلاعات او تلسرسی به خیت سخت شوی دی.
دغه افغان خبريالانو په وینا رسنۍ او خبريالان باید په خپل کار کې خپلواک پرې خودل شي. د طالبانو حکومت به دغه اندېښنو ته په جواب کې وایي چې دوی د خبريال په نوم څوک نه دی بنديان کړي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل
سره هیڅ خبريالم د خبرنګارۍ په وجه او د رسنۍ فعالیت په وجه باندې نه بندي ده او نه نیول شوی بدنم. البته که چیرې څوک خبريال څوک داوا پکې یا کوم بل شخصي جرم لري، هغه جلا موضوع ده. هغه باندې پکې دي څوک بنديان سي وي او زندان کې به وي، دا اوس هم څوک خلاصي دي جرم د خبرنګارۍ خبر نه.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې ویلو ول چې د رسنیو له مسولینو سره دوی د ستونزو د حواري پاړه ناشتي کړې دي. د څرګندونې داسې محل دي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د خبريالانو رسنیو لپاره دوی سره د تاوتریخوالي لاړخه خکال نه و.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې د قانون وزارت له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو سیند د نفتي حوزې د استخراج تړون لاسلیک کړی. ویل شوي د دې پروژې په پلي کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د استخراج له اړخه پر ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسانو ته به د کار امکان برابر شي. طالبانو له روسیې سره هم د تیلو، ګاز او د غلې د وارداتو یو تړون لاسلیک کړی و. یو حکومت که داخلی او بهرنی مشروعیت ونه لري، اساسی قانون ونه لري او تیر قوانین ملغا اعلان شوی وي، آیا کولی شي د نورو هیوادونو له شرکتونو یا حکومتونو سره دا ډول تړونونه وکړي؟ د حقوقي چارو شنونکی سید خالد سادات له ازادۍ راډیو سره د مرکې په پیل کې په دې اړه وایي.
لومړی دا ده چې هر هیواد چې د بل هیواد سره کله یو تړون لاسلیک کړي، هغه باید د نړیوال حقوقی شخصیت سټیټس یا وضعیت ترلاسه کړي. تر څو چې یو دولت د نړیوال حقوقی شخصیت اعتماد ترلاسه نه کړي، او هغه نشي کولای چې بیا د نورو هیوادونو سره تړونونه امضا کاندي یا هغه دی تعمیل کړي او هغه دی په رسمیت وپیژندل شي. او نړیوال حقوقی شخصیت هغه حالت دی چې که یو هیواد په نړیواله کچه باندې په بین المللي سطح باندې د مکلفیتونو او د وجایبو صلاحیت ولري. اما اوس لیدل کېږي چې طالبان په نړیواله کچه د مکلفیتونو او د وظایفو او د هغو تکالیفو چې باید دوی ادا کاندي صلاحیت نه لري، ځکه دوی تر اوسه پورې په یو دولت نه دي بدل شوي، په یو نظام نه دي بدل شوي او په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو د یو دولت حیثیت نه لري په نړیواله کچه باندې. تر څو چې د دولت حیثیت پیدا نه کړي، بیا د نړیوالو حقوقي شخصیتونو په قطار کې نشي راتلی. په دې اساس باندې طالبان نشي کولای چې د یو حقوقي چوکاټ په داخل کې یا د یو حقوقي اعتماد یا اعتبار په داخل کې د نورو هیوادونو سره تړونونه او معاهدې لاسلیک کړي.
طالبان تر دې مخکې له روسیې او د ځینو نورو هیوادونو له شرکتونو سره هم دې ته ورته تړونونه کړي دي. له حقوقي اړخه دغه تړونونه څومره اعتبار لري؟
طالبان د خپل سیاسي بقا لپاره، د خپل حاکمیت لپاره له هر ډول حالتونو استفاده کوي. ما تاسو ګوري چې دوی د روسي سترن د تیلو معاهده او د نفتي مواد معاهده لاسلیک ولا غاب ونه رسیدي سر ته، ځکه ونه رسیدي. طالبان هلته د یو دولت په توګه باندې چې هغه د یو مشروع دولت اوسیږي نو پیژندل شوي، او هغه خپل ځای ته ونه رسیدي او نیمه لاره کې پاتې شوي، یا د اجرا تضمیني حالت نه موجود. نو کله چې د اجرا د تضمین حالت نه موجود، بیا هلته دغه معاهده نه کامیږي. موږ تاسو عمل ګورو نو اوس که طالبان هر معاهده لاسلیک کړي، دا سیاسي اړخ لري، حقوقي اړخ نه لري، ځکه چې دلته پارلمان نشته چې هغه دی لوی مسلو کې دی مداخله وکړي او د حقوقي نگان دی هغه لوی قراردادونه چې د نورو ملتونو نورو هیوادونو سره لاسلیک کیږي هغه ته دی اعتبار ورکړي او هغه دی مشروع وکړي. همدارنګه لوی جرګه نشته، ځکه په لوی جرګه کې د افغانستان مسایل د نورو هیوادونو سره مطرح کیږي هغه موجود نه لري. نو زه فکر کوم چې د طالبانو تعامل د هیوادونو سره داس تر ډیره پورې سیاسي دی. طالبان په هیڅ چوکاټ کې، په هیڅ موضوع کې دغه یو څه چې هغه د حقوقي اعتبار لري او حقوقي مشروعیت لري، دوی ورته توجه نه کوي، بلکې فقط د خپل بقا لپاره د سیاسي زاویې څخه هر څه ترسره کوي.
کچری ملګری ملتونه یا نور ادارې چې پر بندیزونو څار کوي اعتراض وکړي، دوی د طالبانو د حکومت په وړاندې چې د کابینې ځینې غړي د بندیزونو په فهرست کې شامل دي، څه اقدام کولای شي؟
ملګری ملتونه د خپل منشور په چوکاټ کې، چې نو سپور طالبان دولت نه ده، مخ کې اشاره ورته وکړه، او اوس پورې بین المللي امنیت یو غواخت دی، نړیواله سولې ته یو غواخت دی. د ایمانو زواهری وژل کېدل، همدارنګه نورو تروریستي ډلو وژل کېدل په کابل کې، او خپل د طالب دغه وجودي فلسفه، خپل د طالبانو د خپل اوسنی وجود، دا د دې باعث شوی ده چې بین المللي سولې ته د خطر تعریف شي طالبان خپله. نو کله چې طالبان د سولې پر وړاندې باندې خطر تعریفیږي، نو ملګری ملتونه د خپل منشور پر اساس باندې د هر نوع تعزیراتو څخه استفاده کولی شي. تور لیستونو کې همدارنګه اقتصادي تعزیرات، همدارنګه حتی نظامی اقدام د یو سلویختمې مادې پر اساس باندې هم کولی شي، د امنیت شورا د پریکړې پر اساس باندې. نو د 8-9 یو سلویختمې مادې پر اساس د ملګری ملتونو د منشور پر اساس دغه تعزیرات د ملګری ملتونو د امنیت شورا ته یو مسلم حق ده چې اعمال کړي طالبان پر وړاندې، ځکه طالبان تر اوسه پورې په جنگي کتابه نه پاتې شوی دي، او ملګری ملتونو خپل تعزیرات د خپل منشور په چوکاټ کې د صلاحیت لري چې بل څه استفاده وکړي.
د حقوقي چارو شنونکي سید خالد سادات و چیل ازادي راډیو سره خبرې کولې.
لخبرونو ور اخوا
او سم قدر منوریدونکو د خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنی اوریدو ترابولم چې احمد شبر چمتو کړی دا
فائنانشل ټایمز رسپانلی کې ملګر ملتونه په بشري چارو کې خپل یو جګپوړی اساس افغانستان ته لیشي چې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ پیدا شوی کړکیچ کم کړي. طالبانو تیرونه په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې د شزینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه. تر دې وروسته یو شمېر نړیوالو مؤسسو د ملګرو ملتونو د یو شمېر خیریه بنسټونو په شمول خپل کارونه ودرول. د فائنانشل ټایمز په وینا د بشري مرستو او بیړنیو چارو د همشغې په برخه کې به د ملګرو ملتونو مرستيال روانه میاشت کابل ته ولاړ شي چې هلته له واکمنو سره د مؤسسو د کارونو په تړاو خبري وکړي. نړیوالو مرستندویانو ویلي دي چې په مؤسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي مسله دوی ته د منلو نه ده. ورسپانه په افغانستان کې د اکشن ایډ نړیوالې مؤسسې د مشر رزمی فاروق خبري راخیستې دي چې وایي په افغانستان کې تر ټولو ډېرې ځپل شوې او له خطر سره مخامخ شوې ښځې او نجونې دي او دا ډېره مهمه ده چې ښځو ته مرستې ورسی شي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته سږ کال اړتیا لري. تیره میاشت ملګرو ملتو ویلي وو چې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې له بې وزلو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد ډالر ته ضرورت لري. دا د یو هیواد لپاره تر ټولو ډیره بشري مرسته ده چې ملګري ملتونه یې له مرستندویانو غواړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو ګارډین ورځپاڼه هم یو مقاله خپره کړې ده. ګارډین د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم مسله راخیستې ده او لیکي اوس چې په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سر ته ورسید د فوټبال نړیوال فدراسیون د جولای په میاشت کې په استرالیا کې د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته پاملرنه زیاته کړې ده. دا هغه هیواد دی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ښځینه لوبډلې اکثر لوبغاړو پناه پکې اخیستې ده. دوی یو ځای په استرالیا کې تمرینات سره کوي خو د فوټبال نړیوال جام ته د لارې موندلو له مرحلې پات شوې دي ځکه چې د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا د دوی لوبډله په رسمیت نه پیژني. ګارډین لیکي فیفا باید طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې ښځې د کار، زده کړو او سپورت حق لري. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې فیفا د انسانانو ترمنځ توپیر نه مني نو کولی شي چې د افغانستان د ښځو ملي لوبډله په رسمیت وپیژني. د لویدیز ویبل چاپی خبرونه ډیپلوماټ بیا په خپل تازه غړن کې یو سیاسي مسله راخستې ده. ډیپلوماټ د پاکستانی طالبانو د تحریک په ارتباط لیکنه خبره کړې ده. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډله په 2009 کال کې تاسیس شو. ډیپلوماټ لیکي چې د دې ډلې ایديولوژیکي ریښې له افغان طالبانو سره وصل دي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ضد په جګړه کې د دوو ډلو د یو بل ملاتړ کاوه. خود ډیپلوماټ په باور توپیر پکې داو چې افغان طالبانو هغه وخت په پاکستان کې پناه اخیستې و او پاکستانی طالبانو په افغانستان کې. پاکستانی طالبانو له قبایلی سیمو سره راپور تکړ. قبایلی سیمې په 2013 کال کې د خیبر پښتونخوا له ایالت سره یو ځای شوې. د ډیپلوماټ خبرونه په باور کله چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې طالبانو کابل ونیو اسلام آباد ته د هیله پیدا شوه چې افغان طالبان به د تحریک طالبان پاکستان مخاوني سي. افغان طالبانو بیا بیا چې وکړي چې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ د سولې د خبرو منځګړي ټوپ وکړي. د دې خبرو په ترڅ کې پاکستانی طالبانو اوربند تغاړه کې شو ده. بیا دا اوربند مات شو خو پاکستان پر دې ډلې فشار ورو ورو زیات کړ او د راپورونو لمخې لتیرو دوه میاشتو راهیسې ټي ټي پی د پاکستان دننه بریدونه زیات کړي دي.
د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل وایي ټاکل شوی چې ډیر ژر به 600 تنه افغان بندیان چې ماشومان هم پکې دي له دې زندانه خوشي او افغانستان ته ولېږل شي. منیزه کاکړ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال شاوخوا 1400 افغانان د سفر د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د کراچۍ په زندان کې بندیان دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د پولیسو لخوا په ډیر شمیر سره د افغانانو د نیونې، زندانی کولو او دوی سره د ناسم چلند په اړه د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیله منزه کاکړ وایي ټاکل شوی چې تر راتلونکي دوه ورځو پورې به سلګونه تنه دغه بندیان خوشي شي. نوموړي د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
په کراچۍ کې دا مهال چې کم بندیان دي تر 1400 پورې دي. په بندیانو کې تقریبا د ماشومان په شمول تر 1400 کسان رسیدي چې د چا ډیپورت اورډر شوی دی. ان شاء الله هغه کسان به په دوه ورځو کې واپس افغانستان ته لیږل کیږي.
نو موږ وویل چې د عبدالخلیل په نوم دی افغان جسد به هم د هغه د اسناد تر بشپړېدو وروسته افغانستان ته انتقال شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عبدالخلیل له زوی سره خبرې کړې وې چې په خبره یې پلار یې د کراچۍ په زندان کې مړ شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال احمد زیاد تکل په راتلونکو دوه ورځو کې د آزادېدونکو کسانو شمیر 400 بللای.
ممکن سبا او بل ورځ د 400 او 500 ترمنځ زندانان را آزاد کړل سي. او نو د اطمینان په ډول ویلای شو چې ان شاء الله تعالی په ډیر نږدې راتلونکو کې به د کراچی له زندانونو ټول افغان بندیان چې د قانوني اسنادو د نشتون له وجې نیول شوي دي را خلاص کړل سي.
ښاغلی تکل وویل دا پریکړه په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت د مسؤلانو او د دوی د جنرال کنسول لخوا پاکستانی چارواکو سره تر بحثونه ورسته شوي دي. نوموړي زیاته کړه هغه افغانان چې د کراچۍ له زندانه خوشې کیږي بیرته په افغانستان ته راستانه شي او سفر اسانتیاوې هم د طالبانو د حکومت لخوا برابرېږي. په ورته وخت کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسلګری د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره تایید کړي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوې محکمې د 415 افغان اتباعو د خوشې کولو پریکړې صادرې کړي. د دوی اسناد تر څېړنې لاندې دي او دوی به بیرته افغانستان ته ستانه شي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې مخکې تر دې هم 428 افغان زندانیان چې ښځې ماشومان او نارینه هم کې وو د پاکستان له زندانونو خوشې او افغانستان ته ستانه شوي دي. معصوم چې د تره زوی د کراچۍ په زندان کې دی د بندیانو د خوشې کېدو خبر خوشاله کړی دی.
زما د تره زوی پولیسو ونیوه څو موده کې کراچۍ په زندان کې دی. موږ ډیر اندېښمن یو خو اوس که دا زندانیان خوشې شي نو دا موږ ته ډیر د خوښۍ ځای دی.
دا په داسې حال کې دی چې تر دې وړاندې پاکستانی پولیسو هم تایید کړی و چې د محکمې د حکم پر بنسټ 1200 هغه افغانان دوی نیولي چې په پاکستان کې د استوګنې لازم اسناد یې نه درلودل. که څه هم هر کال ډیری افغانان په قانوني اسناد او یا هم به اسناد د درملنې لپاره پاکستان ته سفر کوي، خو په افغانستان د طالبانو د حکومت تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په سرګونه نور پاکستان یا نورو هیوادو ته د مهاجرت په موخه تللي چې د ځینو ویزې هم ختمې شوې دي. سموده مخکې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وزیر رانا ثناءالله هغه کسان چې د ویزې موده ختمه شوې او په غیر قانوني ډول په یاد هیواد کې ژوند کوي و غواخل چې جریمه وشي او هغوی چې له یو کال د زیاتې مودې راهیسې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې اوسي نمونه به تور لیستونه کې شامل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د همدې ازادي رادیو د نن سهارنی خبری مجلې ورسای راپور د سیمهال چې د ژمی سړې شپې ورځې دي په افغانستان کې په ولګي سينو بغل د اختماشمنو شمیر زیات شوی دی. د کابل پر اندرا ګاندی روختون هم په ورستۍ ورځو کې ګڼګونه زیات شوې ده او ډاکټران وایي د کابل ترڅنګ د ولایتونو لولسوالیو هم ناروغان وروستل کیږي.
د کابل د اندرا ګاندی د ماشومان روختون وایي په ورستۍ ورځو کې د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې پسینه او بغل یا نمونیا اخته دي. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنۍ مرستو متکی وو د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو وروسته دغه هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ شو، بیکاری زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم اغیزمن شو. کابل کې د اندرا ګاندی د ماشومان روغتون یو متخصص ډاکټر احمد فرید هدی ازادي راډیو ته وویل
در حدود 200-250
په ټولو برخو کې د ورځې له 200 څخه تر 250 پورې ناروغان راځي چې له ډلې له 150 تر 500 پورې ناروغان بسترې کېدو ته اړتیا لري. نور هغو ته ضروري درمل ورکوو او رخصتوو یې.
د دغه روغتون شمیرې ښیي چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په سینه او بغل او سالنډۍ اخته 6200 ماشومان په دغه روغتون کې بستر شوي وو، حال دا چې وړم کال په همدې موده کې د دغه ماشومان شمیر یوازې 3200 وو. د کابل د اندرا ګاندی روغتون یو بل ډاکټر حسین افضلی رویټرز خبری اجنس ته ویلي د ډاکټرانو او طبي کارکونکو کمښت یې لوی ستونزه ده. وروسته له هغه چې طالبانو د دسمبر میاشتې پر څلورویشتمه په کورنیو او بهرنیو نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، دې مسلې ګڼ نړیوال سازمانونه اړ کړل چې خپل ځینې فعالیتونه وځنډوي. د فرانس څلورویشت د راپور له مخې په داس حال کې چې سخت ژمی را روان دی تر دغه بندیز وروسته څه باندې 180 نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول. هغه ادارې چې په روغتیايي برخه کې فعالیت لري وایي د افغانستان په محافظه کار ټولنه کې د خزینه کارکونکو له همکارۍ پرته ښځو او ماشومانو ته په وړ